السلام علیکم دا مشال ریڈیو دا ز انیسا اجمل با تاسو سره په دې روانه غړې کې هم وخت مس پهینه 3 بجې شوی دی او ریدونکو مشال ریډیو هر ورځ سحر د 9 بجو نه تر ماخامې تر شپږ بجو پورې تاسو لپاره مختلفې خبرونې راوړي او تاسو د سیمې او د نړۍ د تازه حال نه خبروي. دغه سې اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونې له انټرنیټ له لارې په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے ہم وارے اور ادن کو دغا سے پدیخ پرونا کے ہم استاس پارا یوش میر رپورٹو نے دی خود پرونا پپیل کے با خبرونا وورو چھے فرخندہ وزیری تاستا وڑان دی کوئی
د خیبر پختونخوا حکومت وای د بنو جیلا د وسوالو خوشی کول په منظمه توګه پلان شوی وو. د افغانستان وزیر داخله بسم الله محمدی ویلی یو وسوال چې ژوندۍ نیولې وای په دغه هیواد پرونی بریدونه د حقانی اورپک ډلې لخوا ترسره شوی دی او ملګری ملتونه وای په شام کې تازن خطو د امن لوسامه د خطر سره مخامخ کړی دی. د خبرونو تفصیل د صبح خیبر پختونخوا د بنو د جیل نه پروند وسوالو د کاروای پر محل خلاص کل شوی. خاوشا سلور سو کدیانو کې د یوې زنانه په شمول نه ویش کدیان په خپل خوخه واپستانی شوی او نور وو د کرک پولیسو نیولې دي. پروند د صبح د پولیسو مشر اکبر خان هوتی د یو شمیر نور چارواکو ترڅنګ د بنو د جیل دوه دوره وکړه او په دغه موقع اکبر خان خبریالانو ته وویل وسوالو غوښتل چې په تیر پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته حمله په تور نیول شوی عدنان رشید خوشی کړی او زیات کړه.
ایک آدمی کو یہ علم ہو کہ
یو کستا چې دا پتہ وی چې څوک دوی خوشی کول غواړي هغه په زندان کې دننه په کمبرک او کمزای کې دی نو د زندان دننه نه ور سره سم معلومات ضرور دي چې دوی به تحقیقات کوي. د زندان عملی په پاو کم 2 بجې ټلیفون کړي او بیا پولیسو ځای پر ځای نه کې اچولې وي. خود پولیسو د غنا کې په غلط ځایونو باندې جوړې شوې وي او بندیان په نورو لارو باندې تلې دي.
اٹومیټک بس چلاته تو کچھ نہ کچھ ازال ہو جاتا مگر انہوں نے نہیں کیا.
بلخوا د اطلاعات او صوبایي وزیر میا افتخار حسین وای دا د وسوالو یو عامه کاروایی نه و بلکې د ځینې خطرناک مجرمانو د خلاصولو لپاره منظم سازش و ځکه چې د جیل لوري ته تلونکي ټولې لارې هم بند کړل شوې وې او دا راز د جوابي کاروایی کولو لپاره د غلطه څوک هم نشو رسیدلی. د دغه برید اپړه د تحریک طالبان پاکستان یو بیان منلې ده. د افغانستان وزیر داخله بسم الله محمدی په کابل کې به خبری غونډه تا ویلی. په کابل او دغه هیواد په یوشمه نور برخو کې د وسوالو امنیت او امنیتی ځواکونو ترمنځ انخطې سرته رسیدلې دي. بسم الله محمدی دا هم ویل دوی یو وسوال ژوندې نیولې چې دای منلې په کابل او دریو نورو ولایتونو کې پرونی بریدونه د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي حقانی اورپک ډلې لخوا ترسره شوې دي. په دې اړه د کابل د امنیت کمانډان مرستیال جنرال داود امین وای ټولې سیمې د اورپک پاکی کړې دي او زیاتوي
ارقام چې قبل راغلی وو څلور څلوېښت نفره البته زخمیان دي چې دکې ملکي او نظامي دي ګډ او اته نفره شهیدان دي. نورمال ژوند د ښاریانو البته شروع شوی دی. هیڅ مشکل په ساحه او په ښار کې نه لیدل کېږي. دغه بررسي ټیمونه هم فلم په کار کې دي.
افغان وزیر داخله بسم الله محمدی وای شپږ دیش وسلوال یې په دغه پیښو کې وجلې دي. د یورپی یونین استازي کیترین اشټن ویان د کابل پرونی بریدونه په سخت ټکو غندلی او وای یورپی یونین به د افغان حکومت سره د امن او جمهوریت په راوستلو کې پوره پوره مرسته کوي. دا بریدونه چې د کابل په شمول د هیواد په لوګر پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې پرون په منظمه توګه شروع شوی وو وسوالو طالبانو یې ذمواري پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا یې د سپرلي د عملیاتو آغاز دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خبر سره نږدې نن په یو سکول د گرینیډ حمله په نتیجه کې د سکول یو ماشوم وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. دا پیښه په 400 روډ بخشی پل سره نږدې په اکرام ماډل سکول کې مخته راغلی. د دغه سکول منتظم حضرت امان مشال ریډیو ته د پیښې په اړه وویل چې نامعلومه کسانو د ریسس په وخت کې سکول ته یو گرینیډ راوویشتو چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او دوه نور ژوبل شول. د دې پیښې پرته تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د ملګر ملتونو لخوا شام کې د ډزبندۍ د سارنې لپاره شپږ کسیز ډله دغه هیواد ته په داسې حال کې رسیدلې چې دغلته تازن خطو د سولې په لړ کې شوې لوسنامه د خطر سره مخامخ کړې ده. فعالین وایي په حمس خار درنه بمباري شروع شوې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د شام په حکومت غږ کړی چې د ډزبندۍ د لوسنامې احترام دی وکړي او زیاتوي دا ډېره مهمه ده چې د شام حکومت د تشدد بندولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. د تشدد دا پیښې له هغې یوه ورځ وروسته رامنځته شوي چې ملګرو ملتونو په شام کې د ډزبندۍ د څارنې لپاره د دیرشو بې وسلې څارونکو د لیږلو منظوري ورکړه. دا ډزبندي د روانې میاشتې د 12 نیټې نه عملي کړل شوې ده. هلته د شام حکومت پرون خبرداری ورکړې چې دوی به د یاغیانو د مخ په زیاتېدونکو حملو ځواب ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کولمبیا کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي امریکا غواړي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام مسله د خبرو د لارې هوار کړي او زیاتوي. دوی د ایران په اړه یو داسې نړیوال اتحاد پر دې جوړوي چې په ایران د اټومي پروګرام لپاره دباو زیات کړي او یوازې کړي. دا ځکه چې نړۍ په دوه د په انتظامیه باور لري چې دوی د پوره اخلاص نه دا کوشش کوي چې ایران ته د پرامنه اټومي پروګرام پر مخ بوتلو موقع ورکړي او د اټومي وسلو جوړول پرې بند کړي. اخوانن د ایران د خارجه چارو وزیر علي اکبر صالحي ویلي هیواد به د یورانیم د غنی کولو حق د لاس ور نکړي خو د دې د کچې په اړه خبرې ممکن دي. او بل خبر دا چې نن د ناروې په سر خار اوسلو کې د اندرس بیریک بریویک نومي تن چې د خپلو وژنو اعتراف یې کړی مقدمه شروع شوې. په نوموړي د تیر کال په جولای کې د اوو او یو کسانو د وژنې او د ترهګرۍ جرم لګېدلی دی چې اته یې په اوسلو خار کې په یوه بمي چاودنه کې وژلي وو او نور 9 شپېته یې چې زیاتره ځوانان وو هم په دغه ورځې د ګرمیانو د رخصت په یو کیمپ کې وژلي وو. دا خبرونه
د فرخنده وزیر نه تاسو خبرونه واریدل په خبرونه کې بواوره. په کابل کې وسلوالو طالبانو په تازه حملو کې یو ځل بیا لانی ما جوړیدونکو ودانیو استفاده کړې. د ملي امنیت د ریاست ویاند وایي
دغه ودانۍ ټولې دي امنیتي ځواکونو په کنټرول کې وي. له بده مرغه دغه انتحالیان اکثرا د ښځو په لباس چادریانو کې راغلي دي.
د بنو په مرکزی زندان د برید په اړه د پولیسو مشر او نورو اعلی چارواکو ویلي وسلوالو په زندان د برید مخه عدنان رشید وو. په پاکستانی خاوره یو واری بیا د نړیوال کرکټ هیله پیدا شوه او د بنگلاديش لوبډلې پاکستان ته د راتګ اعلان کړي. د پاکستان کرکټ بورډ یو غړي وایي
پاکستان حالات اون سے شروع ہوئی اور پاکستان کرکٹ بورڈ مانی دنیا کا آئی سی سی ٹرسٹ اون سے واچ بنے تو ان شاء اللہ بالکل دیر سر بعد دروازے کو لوشی دے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان کے.
د کورم ایجنسی خلک د موبایل سرویس په لړ کې د ستونزو سره مخامخ دي.
موبایل سرویس دلته نشته د کورم ایجنسی کې. پی ټی سی او وی وایلس سہولت خوشته خو هغه کله وی او کله نه وي. هغه د لوسې موره به ته یو علاقې نه بل علاقې سره نه کیږي.
دغه سی په دې خبرونه کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. مشال ریډیو سروس هم د خبرونی لومړی ریپورت. د کابل په تازه حملو کې یو ځل بیا د دولت وسلوالو مخالفانو له نیمه جوړیدونکو ودانیو استفاده کړې ده. دا چې ولې افغان امنیتي ارګانونه د دغه نیمګړتیا ته پام نه کوي او آیا د دغه شان هم آهنګ او لویو بریدونو لپاره له وسلوالو سره له داخل نه کومه همکاري شوي او که څنګه، رضوان مراد دا پوښتنې د ملي امنیت د ریاست له ویاند لطف الله مشال سره شریکی کړی دی.
دی کابل دی خار په درې سیمو کې دی. دارالامان پر سړک، د پارلمان ودانۍ ته مخامخ، د پولي چرخي په سړک، د اردو یو تربیتي کم سره نږدې، او همدارنګه د کابل دی خار په ډیپلوماټیک ساحه، د شیرپور او زنبق صدرلارې ته نږدې په نیمو جوړ شویو جوپو ودانیو کې تورستان ننوتی وو، ځای په ځای شوي وو. د غرمې په شاوخوا کې ډزې شروع کړې چې د ملي امنیتي ځواکونو، د ملي پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو د چټک غبرګون سره دوی مخامخ شول. په هغه اولینو شېبو کې د ګڼو انتحاریانو یا ځانوژونکو له ډلې نه څو کسان ووژل شول. د دغې ډلې یو بل ګروپ څلورم ټیمو او وی ته وظیفه ورکړل شوې چې د دې سره په یو وخت د جمهوری ریاست د دوه مرستیال کور باندې هجومي او انتحاري حمله وکړي، هغه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نه ونیول شول مخکې له دې چې هدف ته ورسیږي.
دا څوم ځل دی چې وسلوال مخالفان په کابل کې په نیمه جوړ شو ودانیو کې خېږي، او هغه ودانیو ته چې هغه د حساسو سیمو ته یا حساسو ودانیو ته نږدې دي، آیا ملي امنیت یا د افغانستان امنیتي ارګانونو دغه خلا نه ده ډکه کړې دي چې پام نه دی کړی؟
دغه رښتیا هم څوم ځل دی چې دوی د دغه مکاره لوړپور ودانۍ نه سوء استفاده کوي. دغسې ودانۍ ټولې د امنیتي ځواکونو په کنټرول یا د نظارت په ساحه کې وي، خو څومره په کابل کې د بیا رغونې کارونه او د نویو رغونې کارونه ډېر زیات روان دي، نو مونږ نشو کولی چې مثلا 800-900 زیات بلډنګونه همدا اوس لګیا دي کار پرې کېږي. هر بلډنګ ته د 10 نفرو په کمیت کسان نشي ځای په ځای دی، ولې د نظر لاندې ویلې. بده مرغه دغه انتحالیان اکثرا د ښځو په لباس کې په چادریانو کې راغلي دي او دغه تعمیرات ته خطرې دي.
بهرني ځواکونه په کابل کې ناټو وایي چې موږ له افغان مقاماتو سره، ملي امنیت سره، ملي اردو سره، پولیسو سره دا معلومات شریک کړي وو چې دغه سه په کابل کې د حملو امکان شته او کېدای شي ډله ییزې حمله وشي. فکر کوي لازم تدابیر نه ونیول سي وي؟
دغه اطلاعات موږ هم لرل، موږ هم له مربوطه ادارو سره شریک کړي وو، به ملي ټولنو دوستانو موږ سره دغه معلومات شریک کړي وو، تدابیر نیول شي ولې دغه انتحاري حمله او ځان وژن کې بریدونه معمولا مخنیوی ډېر سخت دي، ځکه دوی په ډېر مخفي ډول باندې دي، مختلف تکتیکونو نه په استفادې دي، ښځو د لباس نه په استفادې دي، چادرې نه په استفادې دوی ځانونه خپل موقعیتو ته رسوي، او یا ممکن محلي همکاري ورسره وي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو دغه ځای ته ورسیږي.
آیا په داسې لوی ښار کې، کابل غوندې یا په بل مهم ښار کې، د داسې حملو لپاره چې هغه د حقانی شبکې یا طالبان لخوا کېږي، آیا فکر کوئ چې دننه د امنیتي کړیو لخوا نه، یا په ښار کې دننه چې ځینې کړی دي، د هغې همکاري امکان لري ورسره تر څو دا خلک په دننه کولو کې د دوی د وسلو پر ځای پر ځای کولو کې اسانتیا ورته پیدا وي؟
دا نو وخت مخکې خبره ده، دا به چې کله چاینیز عملیات پای ته ورسیږي او دغه کسان مړي یا ژوندي ونیول شي، هغه نه وروسته به دا معلومات کېږي چې دوی نه به د تحقیقاتو په نتیجه کې فی الحال زه په دې مورد کې څه نه شم ویلی.
تاسو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشال مرکه واورېدا چې زموږ همکار رضوان مراد ورسره کړی و. اوس بلډ شو یو بل ریپورت اړخته. پرون چې په ننګرهار هوایي ډګر او پی آر ټی مرکز باندې دوه ډله ییز وسلوال او ځانمرګي بریدونه شوي وو، پای کې و تنه برید کوونکي وجل شوي دي او یو تن پکې په ژوبل حالت کې نیول شوی دی. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باس محمد عابد را کوي.
په ننګرهار کې د یک شنبه د ورځې په دوه ډلې ایزو وسلوال او ځانمرګي بریدونو کې وتنه برید کوونکي وژل شوي او یو تنې په ژوبل حالت کې نیول شوی دی. د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی وایي چې لومړی برید په هوایی ډګر شوی چې په نتیجه کې درې تنه ځانمرګي وژل شوي او یو تنې نیول شوی دی.
لومړنۍ حمله د هوایی ډګر جنوب لور ته یوې تورستي ډلې چې غوښتلې هوایي ډګر باندې حمله وکړي، د امنیتي ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي او چې په سرک ډوله موټر کې ځانمرګ برید کوونکو خپلو چاودونکو توکو ته انفجار ورکړی دی. په ترڅ کې درې تنه ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي او یو تن ځانمرګ برید کوونکی په زخمي حالت کې چې غوښتل فرار وکړي امنیتي ځواکونو نیولی دی.
دی وړاندې وایي چې دویمه پیښه د ولایتي بیا رغونې ډلې مرکز په دروازه کې رامنځته شوي چې څلور تنه برید کوونکي پکې وژل شوي دي.
بله حمله د بیسودو ولسوالۍ د زنګوی په ساحه کې د ولایتي بیرغونې ډلې شمالي غربي خواته په داسې حالت کې رامنځته شوې ده چې په یو پرلا موټر کې دوه ځانمرګ برید کوونکو غوښتل شي داخل ته ننوځي، خو د دیوال په څنګ کې ځان ته انفجار ورکړی دی چې دوه تنه وژل شوي دي، او د دې په تعقیب باندې په بله کرلا موټر کې دوه تنه ځانمرګ برید کوونکو د یو څه مودې لپاره وسلواله نښته هم کړې ده چې دوی هم په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. په مجموع کې په دواړو پیښو کې اووه تنه وژل شوي دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی.
عبدالزی زیاتوي چې په دواړو پیښو کې افغان بهرنیو ځواکونو او ولسي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او یو شمېر سپکې او درنې وسلې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. یاد دي وي چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد د حملو پر مهال رسنیو ته د پیښو پړه منلې وه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باسمد عابد رپورٹ تاسو ورته او په نیویارک ټایمز رسپانه کې د اتوار پر ورځ په افغانستان کې د شوو بریدونو پاړه یو مقاله لیکل شوې ده. د مقالې په خبره د طالبانو لخوا د دې ډلېزو بریدونو مقصد څه پیغام ورکول وو، دا چې دا بریدونه د سره کمې خبرې تړلې دي. په دې اړه اورو د ملیحه میرزاده د رپورٹ.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې په یو مقاله کې لیکل شوی، د اتوار پر ورځ ځانمرګي برید کوونکو او وسلوالو طالبانو د افغانستان په سرخار کابل کې د سفارتي ودانۍ او پارلمان په ګډون په دریو نورو ولایتونو کې بریدونه وکړل. د لیکوالانو په خبره دا بریدونه په پیچلي ډول منظم شوي چې دا ډول د نیټو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ترلاسه شویو ګټو اهمیت کم کړي. د مقالې په خبره که څه هم د لومړنیو رپورټونو تر مخه په دغه بریدونو کې د مرګ ژوبل شمېره دومره زیاته نه وه، خو دې سره دا ښکاري چې په تېرو څو کلونو کې دا په دغه سیمه کې تر ټولو زړورو او منظم بریدونو کې یو وو. نیویارک ټایمز لیکي دغه بریدونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د سرخار د امنیت په خاطر سیوا کړل شوی، او زیاتوي دا د افغان امنیتي ځواکونو هم ازمویښتي چې د مغربي پوځي چارواکو په خبره د نیټو د ډېرې کمې مرستې سره په خپل سر د وسلوالو خلاف مقابله وکړه. ورځپاڼه په افغانستان کې د نیټو کمانډر جنرال جان ایلن د خولې لیکي هیڅوک هم بریدونو له لږ ارزښت نه ورکول غواړي. دغه په خبره د هر برید مقصد یو پیغام ورکول وو چې قانوني حکومت او افغان ملي حاکمیت په خطر کې دي، خو زیاته کړه چې د بریدونو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ردعمل د دې ثبوت دی چې دا د وسلوالو یو احمقانه فکر دی. ورځپاڼه د مغربي هیوادونو د چارواکو له خولې لیکي د دغه بریدونو څرنګوالي د حقاني شبکې د بریدونو په شان وو چې یاده شوې ډله افغان او بهرني لوړ پوړي چارواکي په نښه کوي. حقاني شبکه د امریکایي پوځ د هڅو مرکز جوړه شوې او د اتوار پر ورځ بریدونه د وسلوالو ډلو د کاروایانو په اړه په استخباراتي عمل او معلوماتو اندېښنې راپورته کړي دي. د ورځپاڼې په خبره حقاني شبکه ګڼل کیږي چې تیر کال په کابل کې همدغه شاندار ډلې بریدونو تر شا زمه واره وه چې په امریکایي سفارتخانې د وسلوالو او راکټي بریدونه کړي وو. دغه بریدونو په خوندي سیمو کې هم د امنیتي کمزوریانو په اړه اشارې ورکړې وې. په مقاله کې د طالبانو د یو ویان له خولې لیکل شوي چې دا د طالبانو د سپرلي عملیات دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد وایي دا بهرنیو کمانډرانو لپاره یو پیغام دی چې دا دعوه کوي د طالبانو ملا ماته شوي. دغه په خبره همدغلته موجود دي او چې چرته غواړي بریدونه کولی شي. امریکایي سفیر راین سی کراکر سی این این سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د کاروایۍ ستاینه وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه شان بریدونه په دې خبره رڼا اچوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه تر هغه پاتې شي تر څو افغان امنیتي ځواکونه په خپله د حالات کابو کولو جوګه نشي. د ورځپاڼې په خبره په مشرقي برخو کې اوس هم تصویر واضح نه دی چې په ځینې سیمو کې اوس هم طالبان په رښتینی کنټرول کې دي، او د راین سی کراکر د خولې زیاتوي په پاکستان کې په پټو ځایونو کې ډېر خطرناک دښمن موجود دي. له افغانستان نه د وخت مخکې وتل به طالبانو حقاني شبکې او القاعده ته دعوت ورکول چې واپس راشي او د 9 ستمبر په ډول بریدونه وکړي چې داسې قسمه خطر ته هیڅ یو امریکایي اجازه نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د وسلوالو لخوا د بنو ضلع په مرکزي زندان باندې حمله نه وروسته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یعنی آی جی پی اکبر خان هوتی د نورو کسانو ترڅنګ د بنو زندان دوره کړې ده. دوی وایي وسلوالو پر زندان د برید مخه یو کس عدنان رشید وو، څوک چې په جنرل پرویز مشرف باندې وسلوال برید کې ککړ وو. دوی وایي پولیسو په زندان کې په وسلوالو ډزې نه دي کړې ځکه په اسانه سره دنه لاړ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ضلع بنو په مرکزی زندان باندې تیره ورځ د وسلوالو برید نه پس د خیبر پختونخوا پولیسو مشر اکبر خان هوتی، خیبر پختونخوا هوم سیکرټر اعظم خان، آی جی یعنی انسپکټر جنرل جلخان اجات، ارشد مجید، ڈی آئی جی افتخار خان، کمشنر بنو، شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او یو شمیر نور اعلی چارواکو د بنو زندان دوره وکړه، او د میډیا سره په خبرو کې دوی اوه چې د وسلوالو د برید مخه د پاکستان ایئر فورس پخوانی لیفټیننټ عدنان رشید د زندان څخه خلاصول وو، څوک چې په پخوانی صدر پاکستان جنرال مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ وو. دوی وایي چې د زندان څخه په تښتېدلي بندیانو کې د یوې زنانا په ګډون 9 واپس په خپل خوخه راغلي دي، او نور د کرک پولیسو نیولې دي او نور هم په بلابلو سیمو کې گرفتاری روانې دي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر آی جی پی اکبر خان هوتی په بنو زندان باندې د وسلوال برید په اړه وایي
تقریبا 150 سے 200 لوگ آئے تھے،
تقریبا یو نیم سلنا تر 200 پورې کسان راغلی وو. د مرکزی زندان د ور مخې ته یې گاڑی ودرولی ول او بیا یې د زندان لویې دروازې په راکټو باندې ویشتلې دي چې دغه رنګ یې دننه ولاړ دي. هلته د دوی رخلاصولو هدف یو کس و، عدنان رشید، چې پر پخوانی صدر پاکستان جنرال پرویز مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ و. د نورو بندیانو تر څنګ یو ویشت نور بندیان یې هم خوشی کړي دي چې ورته د مرګ سزاګانې اورول شوې وې. دلته په زندان کې د پولیسو سره سناسا اسلحه وه، خو دوی یا یارېدلې دي یا څه بله وجه ده چې پر وسلوالو یې ډزې نه دي کړې، او که پرې ډزې یې کړې وې نو څه مخنیوی به یې شوی و. د خبریالانو لخوا د نوموړي څخه چې کله وپوښتل شول چې دومره لوی زندان باندې وسلوال برید امنیتي ادارو کمزوري نه ده، نو دوی زیاته کړه یو کس ته چې دا پته وي چې څوک دوی خوشی کول غواړي هغه په زندان کې دننه په کم بارک او کم ځای کې دی، نو د زندان دننه نه ورسره سم معلومات ضرور دي چې دوی به یې تحقیقات کوي. د زندان عملې په پاو کم 2 بجې ټلیفون کړی او بیا پولیسو ځای پر ځای ناکې اچولې وې، خو د پولیسو دغه ناکې په غلط ځایونو باندې جوړې شوې وې او بندیان په نورو لارو باندې تلی دي. زمونږ په نورو پولیس فورس باندې وسلوالو پسپکه او درنه اسلحه سره ډزې کړې، خو ما ورته دا ویلي چې تاسو به پرې هم ډزې کولې، نو څه نه څه مخنیوی به شوی و، خو دوی نه دي کړې. شهاب خان څوک چې په بنو زندان کې پولیس چارواکی دی او په ټلیفون باندې اطلاع ورکوي مشال ریډیو ته وایي، مطلب چې کم پیغام پاس کوي، نو تا پیغام مې شپې پاس کړی نو چې په مونږ باندې حمله وشوه.
سر جی په باندې 2 بجې نه اوسه 3 بجو راسه تقریبا 15 کلو راسه مو ده تکړی دي. پولیس به چې درغلو درغلو ما به بیا جیل ته لکه مونږ ته څوک راغلی نه دي.
تقریبا 2 ګنټه مقابله وشوه.
بالکل 2 ګنټه مقابله وشوه.
دلته تاسو سمره خلک بي تاسو سره خپل
30 پیان موږ په موکې باندې په ډیوټي باندې موجود وو، خو لکه هغه سره کوم کرتو سو سمره سوي هغه هوټل ختم. پولیس په واخره رسیدلې وي داخل مونږ به ټول اندر به سر کړي جیل کې به مو سارو جیل کې بهر حکومت مونږ باندې سیکشن نه خلی، نو دغه دا مطلب چې روزانه به مونږ نه داته 25 25 30 30 50 50 کسان باندې وو.
رحمت الله چې په 9 ویش هغه بندیانو کې دی چې زندان ته په خپل خوخه واپس راغلی دي. مشال ریډیو ته د برید په وخت د زندان دننه او بهر حال داسې بیانوي.
شیروغلو کنجیر مو تکړه وی چې اوس یې وره وای مونږ په کونر د غیر تاونی لټی پګه میجه په زړه دی میجه ته مخته کړلی دی په 24 سره چې دا زه ریاستلې مخ مخ یو ریاستلې ګاډیون ډر ناک ویل وړوي ار تکای چې فوج روغای د زینا بویر باندې وکړه میجه دیره سره ترپ شلې وځه کاندې تا وشه کم اس کم چې 50 60 ګاډي ویل وړوي او اوس یې مشره په اردو څخه خبرې وکړه چې نظم بازار څخه لیکر ډومیل تک هم روډ صاف کیای دا ټکی وکړه.
دا یې دا ونه دا چې دا په اول ځل دا چې د وسلوالو لخوا پر یو زندان باندې د برید په نتیجه کې په دومره لویه کچا بندیان خوشی کړی شوی دي چې 13 ورځ د یاد شوي زندان څخه 340 بندیان خلاص کړی شوی ول. او پړای د سویلي وزیرستان تحریک طالبان پاکستان ترجمان عاصم مسعود پر غاړه اخستې وه.
ټایم مجلې د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په لانجه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوی پاکستان د اندېښنې لري چې د دوی په دریاګانو هندوستان داسې قسمه پروژې جوړول غواړي چې له مخې یې هند کولی شي پاکستان ته اوبه بندې کړي او د دوی زراعت تباه کړي، خو هند دا تورونه ردوي او وایي چې د دوی دا پروژې د صنعتي پرمختګ لپاره دي. د دې مقالې غټ ټکي له اسرار العالم ممن نه اورو.
د ټایم مجلې په یو مقاله کې راغلی دي د اولر په نامه د هندوستان جیل د سیالګرۍ یو مهم ځای دی، خو هندوستان غواړي چې د دې جیل په خوله کې په دریا جهلم باندې یو ډیم جوړ کړي او دارنګ چې کله هم غواړي د ژمي په ورځو کې اوبه لاندې خوشي کړي. د دې کار له وجې پاکستان ډېر زیات غوسه شوی. پاکستان په دې عقیده دی چې د دې پروژې له کبله به هندوستان ته دا موقع په لاس ورشي چې کله هم غواړي اوبه به لاندې د پاکستان کروندګرو ته ور پرېږدي او چې کله یې نه غواړي نو نه به یې پرېږدي. د 4 لسیزو راهیسې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د دریاونو په شخړه خبرې د ځان سره مخامخ وي، خو بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دغه شخړه 15 لسواري خبرې شوي. د هند لخوا په دریای سند، جهلم او نورو دریاونو باندې د ډیمونو د جوړولو منصوبې لکبله د اوږدې مودې راهیسې د پاکستان او هند اړیکې خرابې پاتې شوې. د پاکستان اقتصاد زیاتره په زراعتو انحصار کوي او بیا دغه هیواد زراعت په دریای سند او نورو هغو دریاونو باندې تکیه کوي چې له هند څخه راتیریږي. نو پاکستان اندېښنه لري که چېرې هندوستان په دې دریاونو ډیمونه جوړ کړل نو بیا به دغه دریاونو په اوبو د هند کنټرول راشي او دارنګ چې کله هم غواړي د پاکستان زراعت تباه کړي نو پاکستان ته به اوبه بندوي، خو هندوستان دا تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان د دریز هیڅ قسمه ساینسي ملاتړ نه لري. هند وایي چې دوی دا ډیمونه د بجلی پیدا کولو لپاره جوړوي چې دا رنګ د صنعت او نور د پرمختګ پروژو لپاره یې وکاروي. د هندوستان د انډس اوبو کمشنر وایي چې دوی د خپلو پروژو په لومبیو پړاوونو کې د ټرباین د چلولو لپاره د خپل ضرورت مطابق اوبه استعمالوي او نه غواړي چې د پاکستان نه اوبه بندې کړي. نوموړی زیاتوي د دې خبرې سوال نه پیدا کیږي چې هند د پاکستان زراعت تباه کول غواړي. یاد دي چې په 1980 کال کې هغه وخت د پاکستان او هند مشرانو د انډس واټر ټریټي په نامه یو لوزنامه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په بیاس، سوتلج او راوی د هند کنټرول وي او په دریای سندھ، چناب او جہلم باد پاکستان کنټرول وی. خو لانجه دا چې دا خبره پړه غن شو چې دا هیوادونه باید سرنګ د یو بل اوبه استعمالوي. د هندستان څخه چې د پاکستان کوم دریاونه راتریږي نو هند ته دا اجازه شته چې د دریاونو اوبه د اوبه خور لپاره وکړوي. خو په دې اړه په ډاګه سندري ویل شوی چې هند باید دغه دریاونو سره نږدې کوم قسم پروژې جوړوي او کنه.
په پاکستانی خاوره یو وار بیا د نړیوال کرکټ هیله پیدا شوې ده او بنگلاديش کرکټ بورډ پاکستان ته د ټیم لګولو اعلان کړی دی. په دې اړه د ریاض مساخیل نه تفصیل اورو.
د بنگلاديش کرکټ بورډ د اعلان سره سم که یو طرف ته پاکستان کې د کرکټ مینوال خوشاله شوي دي نو بل طرف ته د کرکټ بورډ چارواکي هیله لري چې د دورې سره به په پاکستان د نړیوال کرکټ دروازې پرانیستل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ د گورننګ باډي یو غړي او د ابتاباد ریجن صدر عامر نواب د بنگلاديش لخوا د یو ټي 20 او یو یو ورځنی کرکټ میچ په خلی وکړو. د دوی ویناوا
انټرنیشنل پاکستان ترایشي او زمونږ نیکست دلتا پاکستان کې پی پی ایل پلان دی. نو هغه د پی پی ایل پلان لپاره به چون کې زمونږ انټرنیشنل پلیئر دغه ته راځي نو مونږ ته به هغې سره هم هڅانه شي او دا شروعات دي. ان شاء الله د پاکستان حالات هم ښه شوي دي او د پاکستان کرکټ بورډ باندې د دنیا د آی سی سی ٹرسٹ هم سیوا شوې دي. نو ان شاء الله بالکل دې سره به دروازې کولاو شي د انټرنیشنل کرکټ پاکستان کې.
عامر نواب زیاته کړه چې د بنگلاديش ډله به د روانې میاشتې په یو کم دیرشم او دیرشمه نیټه د لاهور په قذافی سټیډیم کې د پاکستان خلاف لوبیږي. بل طرف ته د کرکټ مینوال وایي چې هر څوک دا یو وړه دوره ده او د بنگلاديش لوبډله هم ډیره ښه نه ده خو بیا هم دا ښه خبره ده چې بهر ملکی ټیم به د پاکستان دوره وکړي.
دا خو ډیره ښه خبره ده چې د بنگلاديش ټیم پاکستان ته را روان دی راځي او امید ده چې د مختلفو ملکونو نور ټیمونه به راځي او موږ ډیر زیات خوشاله یو چې پاکستان کې انټرنیشنل کرکټ به حال شو.
مشال ریډیو چې کله د بنگلاديش لوبډله د پاکستان د دورې په حق لا د لوبو د خبريال او د کرکټ په هلرون کې مجاهد پرویز نه تاسو کو نو هغه وی چې د بنگلاديش دوره ښه خبره ده خو ولې یو خدا د ټاکلې شوې میچونو نه کم ده او بل ده چې پاکستان د دورې د پاره سودا بازی کړې ده. دې زیاتوي
کم دا نو اغي بنگلاديش سره او آی سی سی سره سودا بازی وکړه چې کوم د نائب صدارت د پاره پاکستان په دې شرط باندې بنگلاديش حمایت وکړو چې که تاسو زموږ نه مخ دوره کوي نو الګ موږ بیا تاسو مرسته کوو او بل آی سی سی باندې پاکستان پریشر واچو چې که تاسو لکه بنگلاديش یا بل ملک کې دا زموږ نه مخ دوره نه کوي بیا تاسو په موږ باندې دا پریشر نه کوي چې موږ بچا دوره کوو یا چې کوم ته جو کوم ته لږه کا بیا موږ خپل فیصله کوو.
د یادونه وړ ده چې د مارچ په درېمه نیټه کال 2009 کې په لاهور کې سریلانکا ټیم باندې د حمله رستو یو ډله هم پاکستان کې لوبې ته نه تیارې ده او اکثر پاکستان خپل هوم سیریز په دوبه او شارجه کې کول باندې مجبور وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او کرما ایجنسی کې موبایل ټلیفون سرویس د بندیدو لوجې خلکو ته یو شمیر ستونزې دي او د خلکو په وینا درې کال وړاندې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي آپریشن د شروع کېدو وروسته دغه سرویس بند شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
په قابلی سیمه کورم ایجنسی کې درې کالونه موبایل ټلیفون سرویس بند دی. په سیمه کې خلکو د رابطې بلا ذریعه نشته او خلک یوازې د بی ټی سی ایل، لینډ لاین او وی ویلس ټلیفونونو نه استفاده کوي. یو کس په دې حق له مشال لوډیو ته صدا سي وویل.
ایمان ما اسماعیل دی او د ساده اوسیدونکو یم. موبایل سرویس دلته نشته د کورم ایجنسی کې او هغه نه خطو پی ټی سی ایل او وی ویلس سوالات خوشته دي خو هغه کله وی او کله نه. هغه د لاسه مور به ته یو علاقې نه بل علاقې سره نه کیږي.
واضح دی چې 2009 کال کې دوه لوالو خلاف فوزی اپریشن د شروع کې دورسته په سیمه کې د موبایل ټلیفون په سرویس د حکومت لخوا بندیزونه لګول شوې دي. په سیمه کې د بندیزونو په وجه د موبایل ټلیفون په کاروبار باندې هم منفي اغیز پرېوتلې دي. د بندیزونو وروسته د موبایل ټلیفون د خپل کاروبار په حق له سیمې یو کس مشال لوډیو ته وویل.
ما نام مصطفی دی او ساده بازار کې کاروبار کوم. موبایل څنګه نه بند شي د کاروبار هم بند شوی دی. موبایل موږ سره پرتی دی په زیات ریټ مخستی وي. نن سبا په کم ریټ باندې پرتی دی. هغه مونږ په کم ریټ هم څوک نه اخلي.
مونږ چې کله د سیمې د انتظامی مشر چارواکي پولیټیکل ایجنټ شهاب الشانه پوښتنه وکړه چې کله به موبایل ټلیفون سرویس په سیمه کې بحالیږي، نو په ځواب کې مشال رډیو ته داسې وویل،
موبایل سرویس سو پورې تعلق ته آغا د سیکیورټی ریزن نو وجه تاسو ته پته ده چې بند شوی دی او پاغې باندې هم کار روان دی او زمونږ امید لرو چې ان شاء الله د دې میاشتې اختتام پورې یا د بلې میاشتې شروع کې به ان شاء الله موبایل سرویس هم شروع شي.
د کور می خلک غوښتنه کوي چې خلکو ته مشکلاتو په وجه حکومت دې د موبایل ټلیفون په سرویس باندې بندیزونه اوچت کړي.
اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې به پامیر ساحل تاسو سره وی روغتیا او درملنه پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي، خو اوس درې نیمې بجې شوې دي نو د فرخندا وزیر نه بعد د سات لنډ خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د بنو جلا د وسلوالو خوشی کول په منظم توګه پلان شیو وو، درې چارواکي معطل کړی. د افغانستان وزیر داخله بسم الله محمدی ویلی یو وسلوال چې ژوندې نیولې وای په دغه هیواد پرونی بریدونه د حقانی اور پکې ډلې لخوا ترسره شوې دي. ملګری ملتونه وای په شام کې تازن خطو د امن لوزنامه د خطر سره مخامخ کړی ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د ایران لپاره به د خبرو دروازې همیشه نیوي خلاصې او په ناروې کې یو چې تیر کالی وو او یا کسان وجلی وو په خپل مقدمه کې دغه وجنې منلي خو وای ځان مجرم نه غړي.
روغتیا او درملنه
مشال رادیو ته غوږی است. روغتیا او درملنه خبرونه ده او په دې خبرونه کې نن په دمی سالنډی چورتوی یا د ازما په مرز باندې غږیږو. ازما ورته په انګلیسي کې وای، سالنډی ورته په پښتو کې وای، همداسې دمه هم د ناروغي ته وای. په دې باندې غږیږو د دې علامات څه دي، دا ولې پیښیږي، د دې علاج څه دی، له دې د بچ کېدو د پاره څه کول پکار دي او د علاج یا درملنې پر مهال یې د دې د پاره موږ څه دارو کم کم دارو استعمال کوم، شیانو نه پرهیز کو، او په څومره کلونو عمر کې دا ناروغي زیات په شدت باندې واقع کیږي او څومره کلو کې دا نه زیاته او نور لاملونه چې دي، الرجي چې دا د پولن الرجي شورته وي، دا د پسرلی له پیلې دو سره چې ګلان غوړیږي د دې دانو لکبل هم دا ناروغي زیاتیږي. د موسم څخه اثرات په دې ناروغي باندې په دې باندې ټولو باندې غږیږو او تاسو هم را سره په دې خبرونه کې برخه اخیستئ. شي په لاهور کې په میو هاسپټل کې د کینګ ایڈورډ میډیکل یونیورسټي هسپتال دی، میو هاسپټل په لاهور کې میډیکل سپیشلسټ یا د داخله امراضو ماهر دی، متخصص دی ډاکټر عبدالجمیل غورزنګ د علما سره دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي ډېره مننه. نو ډاکټر صاحب بس خپل اوریدونکو سره به هم خبرې کوو، له تاسو سره به هم خبرې پیلو، خو اول زده د ټلیفون شمیرې ورته اعلانو منو. تاسو واورئ د ټلیفون شمیرې.
دا مشال رادیو ژوندې یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ،
0044 24 15 0044 24 15 0044 24 24 15 0044 24 24 15.
د اړیکې لټینګېدو وروسته مهرباني وکړئ خپل رادیو بند کړئ او لمونږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
او که غواړئ د سالنډۍ په اړه خپل پوښتنې د پیغام په شکل کې راوستوي نو پیغام هم راستولی شي. د پیغام لپاره شمیره دادا
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره،
0092 332 533 3351.
روغتیا او درملنه خبرونه د پامیر ساحل يم در سره او د دمه سالنده په اړنن خبرې کوو ډاکټر عبدالجمیل غورزنګ را سره دی. ډاکټر صاحب که په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما یا کونړ یا ننګرهار، کندهار، زابل دغه ولایتونو کې لتاس خلک پښتنه وکي چې د دمه یا سالنده څه ناروغي ده، تاسو به ورته څنګه په اسانه ټکو کې وایي؟
بله، په آسانه ټکو کې به زه دا ووایم چې استما یا سلندی چې دا یو داسې مرض دی چې د سابندي یو داسې علائم دي چې دا ریورسیبل دي. د دې ټول نه غټ پېژندنه همدا ده چې دا داسې سابندي ده چې دې کې د دوایي اخیستلو نه وروسته دا ریورسیبل ده، دا بیرته ښه کېدای شي. د دې دوه علاجونه دي، یو خو دا دی چې دا کوم عوامل چې دا مرض تیزوي او د هغې د وجه نه د دې یو خطره پیدا کېږي یا مریض ته علائم پیدا کېږي، هغه اخوانه شي، یعنی مریض د هغې نه ځان وساتي. او دویم دا چې د هغې کوم علاج چې دی چې کوم مونږ خپله دارو ورکوو د هغې سره دا ښه کېږي. په دې مخنیوی کېدای شي کو مریض د دې
ډاکټر غورزنګ صاحب، تاسو ویل چې علاج مشکل نه دی، علامات یې څه دي؟ څنګه یو سړی پوه شي چې په ما کې د سالنډۍ علامات را پیدا شوي دي؟
علامات د خپل مریض خپل دا ډېر خو په اسانۍ پیژندلی ځان، مطلب پوهېدای شي چې دا علائم کېدای شي په استما کې چې کوم عام دي. ټول نه اول خو دې کې دا علائم چې دي دا د موسم سره ډېر زیات تغیر کوي، لکه د کوم پسرلی شروع کې او د یخنۍ په اخرو کې چې کله د موسم بدلیږي یا دغه څه د زیات ډېر زیات ګرمۍ نه، لکه په یخنۍ کې چې دوی یو ګرم ځان باندې یو شاور اخلي یا ځان باندې ګرمې اوبه استعمال کړي یا کوم ډېر یخ داسې شی وڅکي یا یخنۍ وشي، او دغه موسم کې کوم لکه کوم وخت کې چې دا پولن دا د ګلانو دا دانې چې دي دا ډېرې زیاتې وي لکه پسرلی په شروع کې، د دې سره دې ته مونږ سیزنل ویریشن وایو.
موسمي تغیرات
سره د دې ډېر غټ تعلق دی،
موسمي بدلونونه یا تغیرات.
بله وو
صحیح،
دا د دې یو ډېر غټ صدا بل دا چې دا مرض چې دی دا سابندي په دغه موسم کې او بل فشار وخت ډېر زیات وي، او د سابندي نه داسې دوی فکر کوي لکه سا اخیستل دی کې مشکل نه وي، خو سا ایستل هغه چې دی هغه مشکل وي.
یعنی
دا مسلسل کېږي،
یعنی کدا زه یو ځل بیا ووایم دا جمله چې تاسو ویلا چې سا اخیستل مشکل نه، سا بیرته پرې خودل چې دی هغه مشکل دی.
بله بله، بالکل صحیح تاسو
وایئ. صحیح خا ډاکټر صاحب،
دا بله
وو وای تاسو وای خپل خبره پوره کړئ.
بله، دا چې دی د دې د ټول ناخه د دې د مرض د اساس په کار کې دا دی چې ما مخکې په ډېر سنگار او کوغه دا دی چې دا ریورسبل ډیزیز دی. ریورسبل دا چې د مرض علاج د دوای سره ډېر ښه کیږي، او یو عام کس چې دی یو عام مریض چې دی هغه خپل ژوند د دې دوای سره یو عام یو سیاستمند ژوند کولای شي. دا داسې مرض نه دی چې هغه ته ډېر مشکلات ورته پیدا کړي او د وخت ردل سره د مشکلات ښکار شي، خو شرط دا دی چې دوی باید مسلسل د دې علاج وکړي، د دې سره دوی کوي شي چې یو عام یو نورمال یو صحتمند انسان په هیڅ یو ژوند تیر کړي.
صحیح،
او همدغه ما چې څنګه وویل شرط دا دی چې دوی باید علاج ضرور وکړي.
صحیح ډاکټر صاحب، یو کس را سره د ټلیفون په کرخه د ستړی مشه څوک لکم ځای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام صاحب.
حبیب الله خان ملاخیل خوست.
خا ملاخیل صاحب، تاسو به څه پوښتنه کوئ له ډاکټر صاحب؟
مهرباني ډاکټر صاحب، السلام او تاسو سلام ټول او اړین سلام.
وعلیکم السلام، خوشاله اوسئ.
دغه پښتنه مې کوله صاحب د شي لګ خار حکومت یا کوم تاب حکومت ډیر مثال دوبه دوبه کیږي او ډیر سوانی راتلې دي کار نسم کوله یو د شي غربانی چې زم ډیر هغه سوانی راتلې دي
ها او څه کار کوي ته
کار هو د لاس مزوري کوم مطلب کوم یاره ما واستاګنه
ها او عمر دې څومره دې ملاخیل صاحب
عمر می تقریبا 45
سالي خو څه دي ښه ډاکټر صاحب تاسو نور څه پښتنه لدل لري ک نه جواب ورته ورکوي
دا زبردست تاسو کوم چې دوی نه چې دا صاحبندي چې دا په څنګه مطلب دا خو ول چې زیاتی کی چې کله دای کار کوي او کله چې دوی سم مشکل سره کم کنستون کار کوي نو دا چې کمبل علایم چې دا غینه دای خکیږي دا صاحبندي څنګه خکیږي دا د ماته ملخیل ورور وي
ملاخیل صاحب دا صاحبندی د څنګه خوشی یوازې د کار په وخت کې همدسه سنۍ مسله د لاړ ډاکټر صاحب ګومان نکړم چې د بیا واخیستې شو ځکه چې د ټلیفون کړه وراته خو کتا سی ورته بیا هم مشوره ورته
بیا ول چې دا الایم چې دی دا د موسمي تغییر او د یخوال زیات ګرموال زیات او دا نور سل یو الایم چې دا اغینه مونږه دا ویل شو چې دا استما ده کوم رور ملاخیل رور چې کوم مونږ ته دا کوم الایم خودل دا د استما سره کوم چې دا هغه
تړاو نه لري
رات نه لري او دا چې کوم الایم خو یې ښه چې دوی کا سره
صحیح
چې دوی ته کوم مشکل صاحبندی پیدا کیږي د دې دا الایم کې دی شي چې دا شیشونو سره تعلق وي او کې دی شي چې د زړه سره مو وي
شیشونو
سره دا سي کدی سیګریټ سکی تمباکو استعمالې تر زیات وخت نه نو هغه ته موږ کرونیک اوبستریکټیو پرمنټ ډیزیز وو هغه یو بل مرض دی چې کې دی شي د کار او د هغه سره د هغه الایم تی زی کی د سیګریټ سره د دغه چې د ګرد او هغه سره د دی الایم تی ریږي او دغه چې د زړه کې دی چې د زړه تعلق مر سره دی چې دا غي د وجنا نو دوی باید خپل کم نسته چې کم هر یو شفخانه وي حالت د دوی لاړ شي او د ډاکټرانو سره د دوی باید تستونه وشي چې صاحبندي کم چې د کار سره اړه لري هغه زیات تر چې دی هغه د زړه سره رب لري نو دوی باید خپل علاج ورسو کی ډاکټر سره باید
صحیح دی ډیر مانه نه ډاکټر صاحب یو بل کس دې ستړی مشي څوک لکم ځای
قدیم خان له جوابې څخه
ښه قدیم خان سه پوښتنه وکړه
تا او ډاکټر صاحب سلامونه وایم
وعلیکم السلام
وعلیکم باز سلام ډاکټر صاحب نه دا تاسو دي
او د لاړ قدیم خان بیا راته ټلیفون وکړ یو بل کس خلو ستړی مشي څوک لکم ځای
السلام علیکم جی لیاقت شمالي وزیرستان
ښه لیاقت صاحب په خیر راغلی لیاقت صاحب پوښتنه وکړي
پامیر صاحب یو پښتنه مې کوله چې ډاکټر صاحب کو خبره وکړه چې څنګه ساج اخلي نو د ساپا اغل تا مسله نه غواره بهاري چې وباس اخلي چې مسله وي
یو
خبره مې کوله چې د دانشانی خو وسول آیا په صحت کې پر سترګو د دغه مرض یا دغه بیماری څخه سرویس ازات یا سوي دي ما خپل دغه د سترګو کوم مثال په تور باندې یو بوټو ونه چرته رنگ یا چرته سین یا د موټر سایکل پټاول دغه نماز څه کوي بل خبره مې دا کوله چې ډاکټر ماته مشوره راکړې و چې تاسو چې کومه هوا د سینې د کزه په خبر تر کوم حال پر بل ټیک ټاک کوم آیا دغه د جديد تبدیلول سره سره دغه بیماری سره اثر وی یا څه تعلق شته
ډاکټر صاحب سنور پښتنه لري ته نه کني جواب ورکوي دته
بل ته ډیر خپ پښتنه وکړه دا ډیر عام خلکو ته پښتنه وی د خلکو او دا چې دوی وې چې د اوسېدل زید تغییر نه سدوی باندې اثر لري بلې او بالکل لري دا چې کوم داسې خلک شي لکه زه چې درته په پاکستان کې لکه مری غوندې لکه اسلام آباد غوندې اسلام آباد کې ډېر عام ده دا مرض د دې وجه دا چې هلته بوټي ډېر زیات دي او پسرلی او په دغه موسم کې چې دا بوټو نه دا پولنز دا دانې ولېږي دا د استما او د صاحبندي ډېر غټ یو عمل دی چې د دې د وجه نه دا د دې اٹیک یا د دې صاحبندي دغه مشکل چې دا پیدا کیږي نو دا کې دی چې په خبر کې دا سړي کې خوشيږي چې دا الته دا پولن زیاده دانو یا د بوټو د دې زیاتوال د وجه نه دا د دې الایم زیاتېږي په کې دی
صحیح د په شمالي وزیرستان کې وسی او د وی چې په پیښور کې زخیمه او بل د خبرو وکړه ډاکټر صاحب چې دا د پټرول او د رنگونه نه دي دا د موټرو تر چې رنگونه ورکه یاداس نور رنگونه د کور رنگ هغه بوی هم حساسیت لري آیا سالنډي پسترګو باندې هم تاثیر لري په نظر باندې پسترګو باندې داسې
نه دا دسترګو هغه اثر دې سره نشي کېدای دا چې کوم خبره کوي دا سه بعض کیمیاوي جزئیات په دغه پټرول او نور کې کېدای شي لکه سپیشلی خاص زه د تو وایم چې دا تاسو کوم چې دا انسیکټ کیلر او دا د ویګان چې کوم د ماشو د ورل لپاره د سپرې په فارم کې لکه دا چې استوماتیکي دا چې دا د دې کې یو کیمیاوي جز د اټروفین اټروفین چې دا هغه څه دا خلاو چیږي د سترګو د دې مشکل پیدا کوي لکه غلطه د دې د سترګې د کم سچې دي سکریشن چې دي هغه د باندې اثر کوي نو دا دا کده شي دا مشکل ځکه چې دا چې ما کم کیمیا جزو دا کو دې سره صابندي اول معلوم وي دا دا خپل کیمیکل چې دا خپل هم صابندي کوي نو دا کوم استما یا صابندي مریض وي دا هغه مشکل زیاتوي
صحیح
ضروري نه ده چې دا مرض دوی ته وي نه وي نو دا خپل دا کیمیا چې دا خپل هم دا مشکل پیدا کوي
صحیح دی یو بل کس ته سړې مشه صاحب څوک لکم ځای
السلام علیکم
وعلیکم السلام صاحب نوم دې څه دی لکم ځای دې ټلیفون کړی دی رحمانی صاحب پختنه داری لر ڈاکٹر صاحب
پختنه خو ڈاکٹر صاحب نواز پختنه دا غلرم چې لکه دا اوس ډیر وړو مسلمان دي چې زه نو سره شپه وي چې غنا دې ته د سینما بنځي مطلب نو دغه ته کومه دوی په کار کې دا پنځم تاسو صاحب په تورې غړې چې لکه مو چې په ور کې غنا او څنګه چې نو بنځي نو دغه ته کومه دوی په کار ده او بل بل ته یو ورو ورو کې مشوند خپل خبره در سره وکړي چې کومې نتیجې څه کوي
ها ها ستړی مشه صاحب او صاحب وای تاسو پښتنه وګی خپل
زما یې زوی د څو کلو د انرژي تکلیف لري
څو کلو دی
درو کلو
دی ښا ښا وای ته الرجی لري سید ډیره مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب تاسو د دواړو خبرې واورید کنه
بله ډیر ښه دا پنر جان دا داسې ده چې په وړو کې ماشومان کې د دې مرض چې دی دوا خپل دا کوم جنیاتي د دې چې دی د انسان یو جوړښت چې دی هغه کې ډېر غټ رول دی لکه دوی چې کوم وایي چې الرجی لري یا ورکوټوالی کې چې کوم صابندي تکلیف جوړیږي دې ته مونږ اټوپی وایو اټوپی داسې چې مونږ ورته یو حساسیت دی حساسیت دا د جنیاتي جوړښت وجه نه ده دا چې د کوم مریضانو کې چې وي دا خپل د ورکوټوالو نه دا علائم پیدا کی یو وی اکسټرینزیک کاز اکسټرینزیک دا چې بیرونی دا چې وي چې لکه بعض خلک مخکې د پولنز یا داسې نور کوم عوامل چې دي چې دا مرض کوي هغه ته هغوی اول دفعه وشي هغه حساسیت پیدا کی بیا هغه نه وروسته کو بیا پولنس ته دوی مخه تر راځي نو بیا ورته مشکل پیدا کوي ماشومان کې چې دوی سره کوم ول ماشومان کې دا داسې کوم الرجی چې دا وجه نه دا د انټرنزیک کاز دی د اټوپی د جسم د جنیاتي جزء خپل یو عوامل دی چې هغه کې د خپل اول نه دا مشکل ورته جوړ وي نو داغه د وجه نه چې دا ماشومان اول نه صابندي تکلیف ورته جوړيږي او دوی چې کوم مشکل دا هغه ډیر ښه علاج لري او دوی دې د استما چې هر کوم کلینیک سره لاړ شي د صابندي علاج وکړي ماشومان کې چې دا کوم مشکل او هغه د خپل یو ماته استول چې خپل یو جنیاتي دا هغه د وجه نه دا اټوپی ورته وو د دوی چې کوم علاج دوی شروع کینو دوی غټوال پورې د دوی علائم ډیر ښه کیږي هغه وخت کې هم ښه کیدی شي خدا شرط دی چې دوی د علاج وساتي نو دا به عمر تیرې دو سره دا علائم ډېر خکېږي، هیڅ کوم مشکل نه پیدا.
صحیح تاسو ویل د عمر له تیرې دو سره علائم خکېږي دا، او جینیاتي مسله هم ده، یعنی مخکې نه د پیدایښت سره سم دا مسله یا د مور په غېږ په خېټه کې چې بچی نو په هغې وخت کې، د دې بیا علاج کېدی شي که نه؟ علاج نه شي کېدی، بیا خپله خپله ورکېږي دا؟
نه نه، دا خپله نه ورکېږي. دا ما تاسو وویل چې دا د جنیاتي جوړښت د وجه نه دی کې یو حساسیت دی، لکه دا یو موریسي خبره راغله، موریسي ده دی کې حساسیت دی، نو دوی ته به دا سابندي دا چې دا دا موریسي یو راغله. د دې دا دی چې دوی ورکوټوال کې علاج نه دا داسې کېږي چې د دوی دا علائم د وخت تېرېدلو سره د دې علاج سره ډېر کنټرول لري، او دوی په مخکې کې دا هر وخت کې مطلب حساس دي، خو د علاج سره د دوی بالکل صحت ښه کېږي، نو څه مشکل ورته نه پیدا کېږي. د دې یو خبره دام ده چې ما چې تاسو ته وویل چې د دې دا نور شیونه چې دي لکه په سګرټ لوګی یا زیات یخ شی خوړل یا ګرمۍ کېدل یا د دې پولن سره د دې زیاتېدو د وجه نه دې ته مشکل پیدا کېدای شي.
وویل
چې د دې علاج ځکه ښه دی چې دا اول نه ورته معلوم وي او دوی علاج ورسره بقاعده وساتي، نو د ماشومانو ته څه مشکل نه جوړیږي.
سمه ده. یو بل کس دې ستړی مشي صاحب، له کوم ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام صاحب، له کوم ځای مو ټلیفون کړی؟ نوم مو څه دی؟
نوم ملنګ صاحب دا، امارات او جبللین تاسو سره په اړیکه باندې یو.
ډیر مننه، خوشاله اوسې چې ټلیفون دې راته وکړ. پوښتنه وکړې له ډاکټر صاحب؟
ډاکټر صاحب نه، ما وا پوښتنه را او زما ملګری دی شین څخه دولت مینوال سره او حکمتیار ترین صاحب.
صحیح دا، ګوره دا د دې خبرونه نه ده که تاسو پوښتنه وکړئ له دغه ډاکټر صاحب.
څنګه ورنه لرو هغه مالا وای چې حکمتیار ترین صاحب لګ هغه دا او مې دې بیمار دا. او
صحیح دی، ډیر مننه، خوشاله اوسې. یو بل کس خلوص تړې مشه لکم ځای رادیو دې بند کورور. وعلیکم السلام، لکم زای مو ټلیفون کړی صاحب؟
زلودین زادران دا خوست ولایت دا برم باغ سودن کایم دا سعودي عربستان تاسو سره په تماس کیما.
ها زادران صاحب، پښتنه وکیل ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، پښتنه دا چې زه خپل تقریبا 15 کلن یم او هدي حرکت کوم، دا چې ګرځم زړه مې نه ستړی کیږي، او کله چې داسې لکه په مزل باندې لږ تیزی سره وکم لکه فوټبال داسې تقریبا په 2 منټو کې زما زړه ډېر ستړی ستړی کیږي او زړه مې ډېر ستړی کیږي بالکل.
ښه، ډاکټر صاحب مخکې وویل چې سګرټ که څوک سکي، تاسو سګرټ سکي؟
نه نه نه، زه سګرټ نه سکم. یو دا ده چې تقریبا دا 3 کلونه را په دې خوا ګاډی چلوم.
خا صحیح دی. نو بس ډاکټر صاحب څه پوښتنه لرئ که دته ځواب ورکوئ تاسو؟
پامیر جان، دې ډېر ښه خبره وکړه. یو خو دوی د خپل عمر وایي، داسې لکه تاسو چې تپوس ته وکړو چې څنګه دوی سګرټ څښي که نه، دا هم ډېر ضروري ده. بل دا چې دوی ما ته دا نه وایي چې مخکې داسې کوم ډاکټر سره لیدلی دي خو نه دي لیدلی، او دوی چې کوم دا تکلیف دا وایي دا څومره وخت نه ده، څنګه زیاتی
دی خو لاړه د عمر خپل وښود. ډاکټر صاحب 15 کاله عمر وښود، خو ده وویل چې 3 کلو راهیسې موټر چلی، سګرټ نه څکي، او عام حالاتو کې هیڅ داسې مسله نه وي، خو چې کله فوټبال کوي یا منډه وي داسې، نو 2 دقیقو دننه دا زړه ستړی شي یعنی سای بنده شي، او داسې خبره وکړه. نور دی لاړه نو
بله پامیر جان، داسې ده چې دا علائم چې دي دا ډېر عام دي، د ورزش سره د تمرین سره د سا زیاتېدلو یا سا تنګېدلو او خوله راتللو یا دا چې کوم مشکل جوړېږي دا یو عام فزیکي یو عامل دی چې هغه کېږي. خو دی چې کوم کار او هغه څه وویل دا ټول یو زمونږ یو نارمل فزیولوژي ده چې دې سره دا علائم راځي. خدا دې چې دې مخکې کوم خپل ورزش یا تمرین ته دوام ورکړي نه ورکړي، دا خپل یو خپل غټه وجه ده. بل ما تاسو چې کوم خلک سګرټ څکي دا هغوی ته دا مشکل زیات ډېرېږي. د دې دا کوم مرض سره کوم تعلق نه ده، دا یو عام ریسپانس ده، یو عام چې ده هغه وجه ده چې د هغې د وجه نه کېږي. نو د دې ټول نه ښه دا دی چې دوی د خپل ورزش ته دوام ورکړي او دا تمرینونه دي کوي یا نارمل واک دي کوي، یعنی کله پیدل دي ګرځي، هغه د دوام نه دا شي نه مشکلات خکېږي.
صحیح ده. یو بل کس خلو ستړی مشه څوک لکم ځای صاحب؟ وعلیکم السلام. څوک صاحب لکم ځای د ټلیفون کړي؟ نوم دې څه دی ورور؟ درم صاحب پوښتنه وکړئ له ډاکټر صاحب.
بس پوښتنه همدا پوښتنه جو زه چې د یخنۍ شي سره بندي کړم د بلغام شخص چې بیخي رشتي نه هر وخت چې سړی وي زمو په دغه کې سره بندي.
ښه. او ته ما سره اوس
د ورور سګرټ څکې که نه؟
ته سګرټ څکې رحیم صاحب؟ خلاص کاله مخ کې ډاکټر صاحب سکل. عمر دې څومره ده؟
عمر اندازه 25
ته پیږه. خو ښه ښه. او ډاکټر صاحب نور پوښتنه لري؟ 55 شپې ته کاله عمر مې دی وی چې
ښه ډېره
ډېره. بس ته خبرونه اوره رحیم صاحب. دا ډاکټر صاحب جواب درکې درته. ښه ډاکټر صاحب ورکې جواب.
bale د عمر کې چې دا ما چې دا تاسو ته مخکې وویل چې د ساه بندۍ یو بل زمونږ مرض دی چې کوم مونږ ورته کرونیک اوبسترکټیو پلمونری ډیزیز وایو. او د دې معنی دا ده چې د ما مخکې وویل دا ساه بندۍ چې ده دا د سګرټ استعمال نه د زیات کېدلو له وجې کېږي. د دې یو جز دی کرونیک برونکایټس. کرونیک برونکایټس چې دی هغه یو داسې مرض دی چې دا صابندي او دا د دې طرف هم وایي چې د دې په مطلب ریشا چې دا ډېره زیاته راځي پخې ورته هر کال کېږي. نو دا چې دی دا ټول ناول خو دې کې ضروري دا ده چې دوی سګرټ پرېږدي. سګرټ دې پرېږدي دا خپل هغه وخت کې چې کوم کله ورته دا مشکل جوړیږي باید علاج وکړي. علاج کې د دې کوم چې ضد میکروب انټي بایوټکس دي تاریخ کورس مکمل دی کوي. دا چې علاج سره بالکل خکېږي خو د دې باید دا باید مسلسل ډاکټر ته لاړ شي او خپل مکمل د دې کوم ټیسټونه هغه چې دی هغه باید وکړي چې دا وروسته هم دغه سي په تماس کې اوسي او دې ته چې کوم مشکل پیدا شوی د ساده د سیګریټ کولو د وجه نه د عمر سره کیږي او زیات هغه د وجه نه چې دا صابندي دا کو دی علاج نه کوي. دغه هر وخت کې یخنی راځي یا د موسم هر کوم مشکل لکه ډیره یخنی شو ډیره ګرمه شو یخنی سره ډیر زیات حساسیت لري دا مریضان. نو دوی باید لا شي خپل علاج وکړي او دا کورس دی وخت د میکروب د هغه د وجه نه پکې دې دوی ته دا مرض وی او ټول ناول دا چې د سیګریټ څکل دا بند کړي.
صحیح دی. یو بل کس دې ستړی مشه صاحب لکم ځای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه په خور ورمر نه خبر کوم قربان.
ښه. او نوم دې څه دی ورور؟
ما کازی ګل. حاجی کازی ګل نوم مې دی.
ښه. حاجی صاحب پوښتنه وکړي.
ما جی مری چې بلغم مې مری تراشي وخستر کې مرسي کنه نو ما اره شپ مری تراشي به خوب نه مې پاسه یو
خد شپې
او اوټو کې ما جی کوري دی کې شپې بس به خوب نه پاسه یو ښه. ما
ښه. ډاکټر صاحب بدر نه ځنه پوښتنه کوي نو تمنګ سره وسه.
ښه.
ډاکټر صاحب پوښتنه ترې وکي.
بل ورځ دا تاسو چې ټول ناول خو خپل عمر وای
عمر خو ما جی تقریبا 50 لک بار به یو
پنځوس نه بار ده. دا ما ته وایي چې تاسو دا مشکل چې پیدا کوي دا د دې چې دا تاسو سیګریټ
بل جی جس ما شنه د کړي ما عرب ته لاړم قطر ته قطر کې ما مزدوري کوله دا خاورې مې تیرې شوې.
او دای لاړ اجي صاحب بس چې قطر ته تلایو مزدوري مکړې دالته خو خاورې و غیره دا شین تیر شي وي ګردونه.
او
نو بس دې خلاړ
سره کومول یو خو د دې مرض صابندي چې د ماتستول د دې عمر سره ډېر زیات تعلق ده. د موسم تغیرات دې سره ډېر زیات تعلق ده. د دې کو په دې عمر کې لکه دوی چې ول په دې زیات عمر کې کدا چې پیدا شي د دې زیاته وجه شي هغه نور عوامل دي. استما چې دا صابندي چې دا هغه حساسیت چې ډېر کم عمر کې زیات مریضان داسې چې کم عمر کې معلومیږي او دا بیا د دې ټول لغټ دا چې یو خدای ریورسبل داسې د دوا سره ډېر برخه کیږي او بل دا چې دا ریپیټیټیو داسې معنا چې دا بیا بیا کیږي.
صحیح.
نو دا دواړه چې دا د ډېر غټ سدي بل دا چې ما دې چې سره کوم ول چې په شپه کې په خوب نه دی چې را پټیږي، نو سار وخت کې دا مشکل چې دی د ما مریضانو ته دا ډیر زیات وي. او دې چې کوم علائم ول دا چې زه په ټلیفون باندې زه دې ته نشم رسیدلی، دا باید دا علائم چې دي دا جدي ونیسي او دې ته د خپل کلینیک یا کوم نږدې چې کومه شفاخانه یې هلته دې لاړ شي او دا د خپل ډاکټر سره وګوري. دا دا شدي دا باید جدي ونیسي، باید علاج پکې دې ته باید خپل علاج وکړي.
صحیح. نو اجي قاضي ګل صاحب کته اوري راډیو، نو ته ډاکټر ته لاړ شي او معلومات به وکي خصم چې مسله څه ده او هغه به علاج وکي. ډاکټر عبدالجمیل غورزنګ را سره د ټلیفون په کرخه دی. او ډاکټر عبدالجمیل غورزنګ صاحب نه ډیر زیاته مننه چې تاسو را سره برخه واخیسته په دې خبرونه کې. ډاکټر صاحب چې دی په میو هاسپټل لاهور کې کار کوي، تاسو هم ډیر مننه. په میو هاسپټل لاهور کې کار کوي او تاسو ورتلای شئ اولته ورنه علاج کولای شئ. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې وخت مو راته راکړ.
ډیر
مننه. خدای پامان. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای